په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موضوع امید زهیر مال حرکت کوم. لومړی خبرونه، د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي، هیڅ هیواد د تعلیمي یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمېر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو ښوونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه بې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو، درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. هاخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمېر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول ښودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. تر اوسه د پخواني جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبر کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. په جرمني کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بېلابېلو ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلي مرستندویه ټولنه عادت څه باندې 150 کلونو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور له واکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لس کاله د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2022 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډېرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیات وو. بیا د افغانستان چې یو لکه او دیار لزروی شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمېر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلي کړي دي.
د انجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. اټکل لري چې د اونۍ په وروستیو کې به هم د روغتونو یو بل څپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو ورښتونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوو ورځو را په دې خوا په زیاتره ولایتو کې د بارانو او واورې شاهدان یو، متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شوده او ویل چې وروسته به بیا شمیري لرسنیو سره شریک کړي. له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویاند زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلې دي. د راپورونو له مخې ډېر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي، خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډېره لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې وروستیو ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورښتونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالي لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوا یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړ چې په هماغه مهال کې د دوه اونیو په ترڅ کې لسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او تر خوایي زرګونه جی کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي وو او سلګونه کورونه هم نړېدلي وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پوښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنۍ سره خبر مې واورېدل او دا د سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس دا د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راوسي ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تېرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوري، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې دا د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم اشتداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وزن
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشورات دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته د ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلادي وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدققو چې لارښوونې یې کولې، کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د داور
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوه لوبغاړو په اوټ کېدو سره د درې نویو منډو هدف ټاکلی و، چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اور په څلورم توپ پوره کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي آؤټ کړل او تر خوا یې په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسوه. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپ وهونکی هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوب لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوي منډي کړي وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیمو هغه 13 منډي جوړې کړې وي او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. د غراس په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړی لوبه ترسره کړ او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. د غراس فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر 14 او کریم جنت تر 9 منډو جوړولو بعد وسوځېدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستاني لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
او زم د ازادي راډیو پاتې خبرونه واوري.
نیما نړۍ
سره دمیان خلی امر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې ناست یو. باوجود چې ویلی مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږې تږې، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړه وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې د ونې به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورس هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ کارتونه په نوبت کې کښېنئ، د هغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي یو، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی، بیرو به ټیل مټیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو، او بل زامشه څو وارې تللی یم زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، مازان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړي، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و، بیا وروسته $400 شو، اوس بېرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیروبار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي، نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته، نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي ۵۰ افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بېرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي ورته ستونزه لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی، خیاطي به ګنډل به کوي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي، یعنی دا پتن کړي چا پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګری ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولی خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایه هغه سپمولې چې وي هغه یې ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولی څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سهار لمانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه، چې دا ووځي بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولی چې له $200 راوباسي.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې میرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته، او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به 2 ورځې یا 3 ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر یې وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي،
موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سهار وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی، ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې خو لکه څنګه ستاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نشي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي، باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنی سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نیسي. کوم پیسې چې د هلته ایښې دي، موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دینه چې خپل ماشه واخلي د بانک اول بنیسي چې هغې ته نوبت رسیږي، او که نه بیا نوم په لس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسي خپل ماش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي، کومه پیسې چې دي، د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نسي کولای په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باور سو، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستای سمي، او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي، دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي، په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي، او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
کیدلوس خمخ کی خلکو په تیره بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو راتوي، د نوموړي په باور پخوانی خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپرې دې نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې، هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې، دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و، د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې، ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې، او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی و، د هغه نه به لږه مږه دې خواخوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې
کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړې به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته ویل چې هغه ته خپل پیسې د زه کار نه لرم ور باندې هر څه چې کوې ته اختیار لرې دغه د زیرمه کولو دپاره به بیا هم دغسې صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې یو تر بله سره به یو د بل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به ګاڼه رانیوله یعنی سره زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي په طلا به بند شي طلا به پروتې راته او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاش او تنخواه اخلي معلمه سي ډاکټره سي قابله سي نرسه سي په ټولنه کې ووزي د کار دپاره او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوه سي چې اوس خو نو زه کولی سم زما درې خپل لورګانې مې دي دوه مې انګورګانې دي دوه مې د یور انګورګان دي دوه مې د اندرور لورګانې دي دا ټولو ته که زه ټکور رانیسم تار رانیسم په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم دغه غاړې چې پنځلس شل دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو داسې تجارتونه پیدا سو نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فورا د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیلابیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي زحمت ایستلی زیار ایستلی خپله یې ترلاسه کړي دي نو باید د ساتلو ځای یې هم ورته معلوم وي بیا به یو چا ته یې ورکول یو اعتباري کس ته فرض مثال ورور یې یا یې لیوار یا یې د کاکا زوی یا یې وراره یا یې زوم فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به یې په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه بیا به ما ته زما پیسې به یې مانه ورکې نه سي که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نه سي پیسه به مې در سره یي بلاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات وشو تلویزیونو کې راډیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتې نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه چا چې په نقدیا درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي هم خپلې پیسې رای وړل په بانک کې واچوله خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد وړ په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیرمه کړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې
ښځې چې ورغله مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومه سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی موږ باید په دې ټولو پوه سو هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ چې ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح یې کړم نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به شل زره افغانۍ یا دوه سوه ډالره موډل یې دوه سوه ډالره داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې بیا نو د دې دوه سوه ډالره دپاره او د دغه شل زره افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شاړې نو کې نوبت ونیسه عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه سردرد چیرې په مځکه کې کښېنه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کښېنه چیرې کانتین سره کښېنه نه دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښیږي. هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، درې بجې درې نیمې بجې نوبت تیر راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مورانی ولې وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې، د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې ایږدمه، نور نو په بانک کې نږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې، تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته یې نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وي. دې کار ټول خلک په تېره بیا مېرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي، خپل دوره بشپړ کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی، او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي، او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ
راځي. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچه او پیژني، او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خون کې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لړل څخه ده، چې په متدل سیمه کې پرتا ده.
د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,262,000 ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتي دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګۍ د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدنې کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له: اول، جنوبي سیمه، دوهم، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم، مرکزی برخه وچه، څلورم، شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف، جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګۍ په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی
په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیم د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهم اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و الهدا د هونکي د درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پښتنو ته یې ځواب وای. تر به خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
زما خپل جانان